مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. په خبرونه کې زګولا یاز او مليحه میرزاده درته هر کله وای. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری در خبرو. ونیس پروگرام د یارانو مشال هم د روانه غړې برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه د مليحه میرزاده نه اورو.
السلام علیکم. ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وای د یونان لخوا د ناقانونه کډوالو هیواد ته په لیک ډول کېدو ورته اطلاع نه و ورکړل شوې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایزر به دغې سیمې مدنیاتو ایستلو کار شروع کړي. او په مصر کې په یو آتشي بمی برید کې 12 کسان وژل شوي دي. تفصیل: پاکستان وای د ناقانونو کډوالو هیواد ته د لیږدول کېدو په اړه ورته لاول نه اطلاع نه و ورکړل شوې. او که څوک ورته را لیږدول کېږي نو پکار ده چې شهریت یې ښکاره وي. دا خبره د پاکستان د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه.
غیر قانونی طریقت باہر تلی وی او تاسو هغه واپس را لے گئی مونږ ته د هغه مخ کې نه اطلاع را کوي چې مونږ د هغه تصدیق وکړو. او که په هغه سره تور وی یا مقدمه وی یا تر هغه لري کې ککړ وی یا بل څه وی نو د هغه ثبوتونه به هم را کوي.
لدې وړاندې نن په پاکستان کې د اروپای ټولنې دفتر مشال ریډیو ته پاستول شوی بیان کې ویلي چې پاکستانیو نه حاصل وختو ناقانونو کډوالو ته اسناد جوړ کړیو خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته واپس ولېګل. پاکستان وایي دوی یوازې نور لسهغه وخت قبول کړ چې پاکستانی کارډونه وخودل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای د غسیمه د مدنیاتو پرېستلو بزر کار شروع کړي. نو موري تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل د دوی مقصد د مدني زیرمو په کارولو سره ولست د ژوند اسانتیاوي برابرول او پرمختیاي کارونه کول دي.
دې کې شک نه دی په کار چې کمزه کې مدنیات روزي اغه زې د سټیټ شي، خو دا غزې خلکو رويالټي دا غي فاندز عوام چې کم دي، دا غي مزدوري، دا غي علاقائي ريسپانسيبيليټي، دا غي د پاره ترقياتي کارونه لپاره نورث وزیرستان ته دا غي پیسې واپس راوستل دا زموږ ایجنډا ده.
نوموړي زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې به د تکنیکی زده کړو مرکزونه جوړوي چې اوسیدونکو د مدنیاتو په برخه کې مهارتونه او بیکاری مواقع ترلاسه کړي. دا مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د طالبانو مشر مولا منصور تنیز دی یو شمیر طالب مشرانو په حواله لیکي چې نوموړي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په یو وسلواله شخړه کې زخمی شوی دی او په یو شخصي هسپتال کې علاج روان دی. بلخو د طالبانو ویان د مولا منصور د زخمی کېدو یا وژنې ټول خبرونه ردوي او وایي چې د ټینګو حفاظتي انتظاماتو له کبله هغه مخې ته نشي راتلی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خاصو قواو په عملیاتو کې چې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ترسره شول د طالبانو له یو جیل نه شپېته بندیان خوشي کړي دي. د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه راغلي په دغو عملیاتو کې چې د طالبانو د کمانډان مولا داود د نیولو په خاطر سرته ورسېدل د طالبانو یو جیل مات کړی شو چې دغه بندیان ترې خوشي کړل شو. د خبر پاڼې له مخې په دغو بندیانو کې د ملي پولیسو، محلي پولیسو، د ملي اردو او نور ملکي کسان موجود وو. په ننګرهار کې د افغان پوځ په بمباری کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد بیگا مشال ریډیو ته ویل هوایي بمباری تین مازیګر په شډل سیمه کې شوې چې پکې د په وینا د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې 12 غړي وژل شوي دي. وسوالو لا په دې اړه سن دی ویلې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترهګرۍ سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنگټن کې ولس د وینا په وخت ویل دوی ته تر اوسه معلومه نه ده چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې، خو په کور کې وسلې وې.
We do not yet know.
چې دا وحشتناکه پیښه ولې شوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه دوه کسان چې وژل شوي وسلې ورسره وې او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه لرل او څه نیت یې درلود. پولیس وای د سید رضوان فاروق او د هغه خزي تاشفین ملک په نوم مشکوکه وسلوالو په سان برناردینو کې په یوې ایمیل ډزې وکړې چې پکې 14 کسان وژل شوي او یو ویشو بلو. پولیس وای دواړه مشکوک کسان له پاکستان او سعودي عرب سره تړاو لري او دا چې فاروق له ځینو داسې مشکوکو ترګرو سره اړیکې لرلې چې امریکایي چارواکو ته معلوم وو. په واشنگټن کې د سعودي عرب سفارت وای فاروق د تیر کال په اوړي کې په سعودي عرب کې نهه ورځې تېرې کړې وې. د مصر پولیس وای د هیواد په سر خار کایره کې پر یو نایټ کلب په آتشی بمی برید کې 12 کسان وژل شوي دي او شپږ نور ژوبل دي. انتظامی ویلي دي چې په موټر سایکل سپرو درېو کسانو نن په ګوزانو می سیمه کې بوتلي بمونه وغورځول او بیا له ځایه وتښتېدل. د انتظامی په خبره اور زر مړ کړ شو او امنیتي چارواکي د برید پلټنې کوي. له دې مخکې په مصر کې د یو شمېر بمی بریدونو او د ډزو د پیښو ذمواري اسلامي دولت وسله والې ډلې په غاړه اخیستې. د ایتلی او ساحلی ساتونکو تیر ورځ ویلي چې ژغورونکو خواوشه 2000 کډوال له 1000 ډوبېدونکو کښتو بچ کړي دي. دغه کډوالو هڅه کوله چې له بحیره روم نه په تیرېدلو سره ایتلی ته ورسیږي. دا په یو میاشت کې دننه ایتلی ته تلونکو کډوالو تر ټولو زیات شمېر دي. ساحلی ساتونکو ویل چې د کډوالو له کښتو ورته په سیټلایټ ټلیفون د مرستې غوښتنه وشوه. په تیرونو کې د خراب موسم له امله ایتلی ته تلونکو کډوالو په شمېر کې واضحه کمی راغلې دي. سخت کال اروپا ته په رسیدلو نه هلکو کډوالو کې تر یو لک سلو سره زیات اټلی ته تللی دي. د هنګری چارواکي وای په پاریس کې د تیرې میاشتې حملو ډلې یو مشکوک مشر د بوداپست ټور ګاډي په مرکزي تمځای کې د کډوالو یو ډله پرتی کړي. د وزیر اعظم ویکتور اوربان د دفتر مشر یانوش لازار بیگا یوې خبري غونډې ته ویل د تصدیق کوي چې د پاریس ترګرو حملو یو مهم منتظم په بوداپست کې و. د هنګری چارواکي وای مفرور سلا عبدالسلام د نومبر 14 تر حملو مخکې د ستمبر په پیل کې هنګری ته تللی و. په هغو حملو کې 130 کسان وژل شوي او سلګونه ژوبل شوي و. لازار ویل د مشکوک کس دا مشکوک کس په بوداپست کې د ریل په کلیټي سټیشن کې د هغو کډوالو په استخدامولو لیدل شو چې د هنګري له چارواکو سره له رجسټرېدو انکار کړو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرنسو به یو د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسي بازار نه غسل شوې د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 پیسې غسل کیږي او په 1.60 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.40 سلويخ پیسې او په 1.40 لس پیسې. یو پاوند په 1.60 او یا پیسې او په 1.50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29.30 پیسې او په 29.00 او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.30 پیسې او په 23.60 پیسې. یو افغاني په 1.60 پیسې او په 1 روپۍ 3.50 پیسې. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 212 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 24، بنو کې 11 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو اردوونکو خبرونو مده مشال رادیو نو واوریدل چې مليها امیرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولي خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم دراس په فیسبوک او په ټوئیټر کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. اروپای ټولنه وايي پر کاغذونو لرورو سربیره پاکستان ته ورغلي کډوال یونان ته ستانه کړی دي. له طالبانو سره د اصول خبرو بیا پیلولو په مخه اسلام آباد بیا هلی ځلی پیل کړي، خو افغانستان لا هم پر پاکستان باوري نه دی.
هیڅ نو یو حرکت د بهبودۍ او د ښوالي طرف د پاکستان لخوا نه کوونه کوو.
په پیښور کې د مدني ټولنو استادو په تعلیمي نصاب کې د بدلون غوښتنه کړي.
مسلمانان داسې کړي دي داسې کړي دي. کله چې موږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي.
اونیس پروگرام دا یارانو مشال کې مو لیکوال او شاعر صابر شینواره ملمدې. دنیا
غ موضوعات ملګرو نشایتاتی خبره دا واخصل شي کبارې کې د زبانو بیان د تازګۍ خبرې کې د موضوعاتو دراوړلو خبرې
شننې او تبصری هم در خبرو د مشال رادیو سره اوسه. مشال اړیو ته تاسو غوږې درنو اردوونکو او د مازیګر سلورو بجو خبرونه ده. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په پاکستان کې د یورپین یونین دفتر وایي چې د 500 کسانو د لیګلو مخکې پاکستان ته خبرتیا ورکړل شوې وه، خو پاکستان وایي دوی ته له مخکې نه په دې اړه هیڅ هم نو ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت یو دیش پورې هغه پناه غوښتونکي بیرته یونان ته لیږلي چې د تیر ورځ پاک اسلام آباد ته په یو خصوصي جاز کې را لیږل شوی وو. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل په رپورټ کې وارو.
د یورپی یونین پاکستان کې دفتر لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د یونان، بلغاریا او آسټریانا هغه پاکستانیانو واپس لیږلو دپاره متعلقه ملکونو کې د پاکستان سفارتخانو نه کاغذونه جوړ کړي شوي وو. څوک چې په غیر قانونه طریقه یورپ ته تللي وو او دغه لړکې پاکستان ته اطلاع هم ورکړی شوی وه، خو کله چې دغه خصوصي جاز چې پکې 50 کسان سواره وو اسلام آباد ته ورسېدو، نو پاکستان پکې یوازې د 19 کسانو تصدیق وکړو او نور یې بیرته یونان ستانکړه. خبر پانه زیاتوی چې تیر ورځو کې پاکستان او د یورپی یونین کمشنر ترمنځ شوی مذاکراتو کې د شناختی کارت شرط نه وو، بلکې یوازې د پاکستانی دستاویزاتو ویل شوی وو، خو هیله ده چې دا معاملې به هم ډیر زر هوار شي. بل طرف ته پاکستان وایي د غیر قانونه کډوالو پاکستان ته را لېږلو نه وړاندې ورته هیڅ اطلاع نه ده ورکړې شوې او د لړکې پاکستان ښکاره دریز لري. که څوک د بل ملک نه پاکستان ته لېږل کیږي، نو باید چې د هغه شهریت ښکاره وي. مشال ریډیو سره خبرو کې د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین وینا وا،
مونږ دا نه دی ویلي چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقه بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لېږئ، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو، او که په هغه څه تور وي یا مقدمه وي یا تر هغه کې ککړ وي یا بل څه وي، نو د هغې ثبوتونه به هم راکوئ. تپرون چې کوم جاز راغلی وو دې کې مونږ د 1900 تصدیق وکړو، او چې د کوم دیر شو مونږ تصدیق نشو کولی نو هغه مونږ نشو اغستی.
د ذکر دا چې پرون د زیارت په ورځ د یونان نه یو جاز چې پکې 50 تنه سواره وو اسلام آباد ته را رسېدلی وو، خو د داخله وزیر چودري نثار علي خان په هدایاتو اف آی اے د دې جاز د ټولو مسافرو د کره کتنې وروسته یوازې 1900 ته د راکوزېدو اجازت ورکړې وو او نور یې بیرته یونان ته لېږلي وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړه ته تاسو غوږی د اسلام آباد او کابل ترمنځ د افغانستان اصول بهیر په اړه د زندیدلو خبرو بیا پیلولو هلې ځلې روان دي. د بیلګې په توګه څو ورځې مخکې له پاکستانه پښتانه ملت پال مشران کابل ته ورغلي ول. همدارس په پاریس کې د آب و هوا یا د ماحولیاتو د بدون په اړه د نړیوالي سرمشریز په سنډو کې پاکستانی وزیر اعظم لغوان ولسمشر سره ولیدل. که یو خواته ځینې شنونکي د افغانستان سولې بهیر په لړ کې پاکستان ته د شک په سترګه ګوري، خو ځینې بیا دریز لري چې بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټنه دی. په دې د اسلام آباد او د کابل د پیچلو اړیکو ته کتنه کوو، خو د یو وړکې د میروستو په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استنبول پروسې هارت آف ایشیا کانفرنس په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه کیږي، داسې رپورټونه ورکړل شوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د هغه هیواد سفر وکړي. که څوم د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو چارواکي له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی، خو سرچینې وایي چې افغان ولسمشر به په رسمي سفر دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکو کانفرنس یو غوره موقع ده چې د پخلاینې بهیر بیرته شروع کړي.
To support the reconciliation process and also the Afghanistan ke liye iqtisadi aur askari zaruriyat bhi hame pura call aur parham commitment to ki yahan tak ke transition to the economic transition or security transition agar yaad smooth to better.
Islam Abad ke kidun ke conference aur da pakhtuno qami masharano kabal ta safar nawlan de da Pakistan aur Afghanistan tarmez khabar tari pa ta pa walaadwi په دې دوه ونو کې د دوړو هوادونو ترمنځ د خبرو ترو شروع کولو هلې ځلې په نظر راځي. د پښتون قام سیاستوالانو په خپل سفر کې افغان ولسمشر په دې قانې کړو چې د پاکستان وزیر اعظم سره په پاریس کې ملاقات وکړي. په هغه ملاقات کې وزیر اعظم افغان ولسمشر ته د سفر رسمي بلنه ورکړه، خو په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو امر الله امان له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کله هم د خبرو ترو په اړه مثبت جواب نه دی ورکړی.
لپاره دې چې همیشه کوم وړاندیزونه سوي دي، افغانستان حکومت همیشه د څه پلاس جواب ورته ورکړه ده. دا په د اخر 15 سفرونو کې تقریبا شل سفرونه بیا د نابې احمد کرزی وکړل او دوه درې سفره اشرف غنی وکړل. هیڅ نه و یو حرکت د بهبودۍ او د ښوالي طرف ته د پاکستان لخوا نه کوم گرین چراغ یا لامپ ورته ونه ښودل شو.
کارپو امر الله مان زیاته کړه چې دوه مخي سیاست ډیر زیات تاوان اړولی دی او نتیجې نه دی ورکړي، خو په اسلام آباد کې کارپو ریټایر بریګیډیر طلعت مسعود د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې خبرو اترو ته مثبت جواب نه وي د پاکستان په ګټه نه دی.
پاکستان کو اس کا بھی احساس ہے کہ جو غیر ریاستی ادارے ہیں طالبان ہو یا کوئی ہو.
زما پان پاکستان تا دے خبر احساس شتا چے غیر ریاستی ادارے لکہ طالبان وی او یا کنور دا غی ملا تھڑ کول د خپل ځان لپاره زیان رسون کی دی. فرض کہ خدای دے نہ کی چې په افغانستان کې حالات خراب شي نو د دې مضر اثرات به په پاکستان پریوزي. که چیرې په هغه هیواد کې طالبان زور نیسي نو بیا به په پاکستان کې هم طالبان خپل ولکه نوره مضبوطوي.
کارپو تلت مسعود دا هم ویل چې دواړو هیوادونو لا پکار ده چې موجوده حالات ته په کتو سره خپل منځي اختلافات لمنځه یوسي.
افغانستان نه بہت سے ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں طالبان
شي. په افغانستان کې داسې عناصر موجود دي چې غواړي طالبان په سیاسي بهیر کې شامل نشي. په دې خبره کې اختلافات کېدای شي خو په دې خبره اختلاف نشي کېدای چې دواړه هیوادونه غواړي امن وي. دا ضروری ده چې امن وي خو په طریقې کار کې اختلافات شته او دا د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي.
کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د سولې بهیر په لار کې پراته خنډان لمنځه یوسي او په یو بل اعتماد پر ځای کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرڅ اوریدل شي.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د سفرام لپاره د پاکستان د پارلیمان د سینټ قائمه کمیټې ته د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری ویلي دي چې د صحت او تعلیم په څنګه کې په زرګونو داسې خلک شته چې تنخواګانې خو اخلي خو ډیوټي نه کوي. په دې لړ کې قائمه کمیټې د سفران وزارت ته امر ورکړی چې د دې مخنیوي لپاره دي د هغو خلکو خلاف کاروایی وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر پر رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د سینټر هلال رحمان په مشرۍ کې وشوه چې په کې د خبرونی پر مهال د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری انکشاف وکړو چې په فاټا کې 9000 خلک د صحت او سلور ډیر زره د تعلیم په څنګه کې داسې دي چې خپل ډیوټي په سم ډول نه ورکوي او یا له ملک بهر نوکری کوي او تنخواګانې له سرکار اخلي. د نوموړي په وینا چې د خلکو ته 15 ارب روپۍ د کال په سر تنخواګانې ورکول کیږي او دارنګ د فاټا په مختلف سانگو کی 9000 چوکی هم خالی پرتی دی چې په کې فائنانس ډیویژن خند اچولې دی. په کوم چې د کمیټې چیرمن ویل چې دا د فاټا دولس بدمرغي ده چې مرکزونه لري خو د کار د چلولو ورسره سوق نشتا. نو باید چې د فاټا اولس د محرومو ختمولو لپاره په سمدستي توګه اقدامات وکړي شي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سېنیټر تاج محمد افریدی وی چې د دې مسلې د حل لپاره د حکومت ته حکم ورکړي چې صحت او تعلیم د یو انسان بنیادی ضرورتونه دي. نو باید چې په دې خصوصي پاملرنه ورکړل شي او په درغلو کې د ککړو خلکو پر ضد دي کاروایی وکړي.
کوم زمونږ حقونه خوړل کېږي پاک ایجوکیشن کې هر بونه روپی دي په داسې په هیلت کې دي داسې په ډپارټمنټ کې دي نور په ډیولپمنټ کې دي. نو ټول خبره مونږ په سند کمیټې کې هایلایټ کېدنه شروع کړل او پرون چې کومه کمیټې کې مونږ خبره هایلایټ کړې دي چې د ایجوکیشن کې کومه پیسې خلک اړ دي چې نه کې او کوم قسم خلک ستانه په نومونه باندې څوک په کوم ځای کې کار کوي څوک په کوم ځای کې کار کوي خو باندې باندې سټینډ واغس چې موږ اوله به د فرست هاف آل به د شې سټاپ شي او دنه بعد به د ریکوري به کوول ټول چې کومه زمون د فاټا خلکو عوام او حق چا خورل دي هغه ټول پیسې به د خیری ریکور کوو په هغه باندې او دنه بعد به مخکې پالیسی به جوړیږي چې هغه کې به د قبایلو حق څه کونو.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د قبایلی چارو تجزیه کار او استاد محب وزیر نو پختل نو هغه د دې ذمہوار فاټا سیکرټریټ وګرځول او وی وی
فاټا سره د دې ریاست د دې نظام د دې وفاق کومه پالیسی کوم رویه خپل کړی دا دغه اثرات دي چې موږ په فاټا په مختلفو شوبو کې وینو تر څو پورې چې د فرقیات د لپاره ټیک شوی نه وي تر هغه دا شوبې په هیڅ صورت نشي ټیک کېدای. فاټا سیکرټریټ د خلکو د بازابولو لپاره یو بهترینه وسیله جوړه شوې ده. فاټا سیکرټریټ کې چې کم خلک ناشتي په کار دا و چې دا د مختلفو شوبو د فساحت کار په هیڅ باندې کار کولې دی الټا د خلکو د ازابولو لپاره کار کوي. نو په داسې صورت کې بسنګ صحت محکمه یا تعلیم محکمه محکمه ټیکلی شي. زما په خیال محکمونه وړاندې اول اصلاح د فاټا سیکرټریټ په کار ده.
د ذکر ده لذي وړاندې هم د خیبر پښتونخوا گورنر په فاټا کې د اسکولونو او کالجونو د هغه استادانو پر ضد د کاروایي حکم ورکړی وو چې یا خو په بهر ملکونو کې کارونه کوي او یا په کور ناستي او تنخواګانې اخلي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو درکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوګیده. مدني ټولنو استادو له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې له تعلیمي نصاب دي کرک کې خبرېدونکو مواد وباسي. په دې لړ کې 13 ورځ په پیښور کې یو غونډه وشوه چې نور معلومات زلاند یوسف زیرا کوي.
د پیس ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنټ یا د امن تعلیم او پرمختیا سازمان لخوا په پاکستان کې د اوږدمهاله امن په نوم د پروژې مشر شګفتہ خلیق مشال ریډیو ته وویل چې دوی د موجوده او د تیرو دوو حکومتونو دوران له اول جمعه تر لسم جمعه پورې د سرکاري سکولونو د درسي کتابونو په لټنې کړې دي چې تر دا خبره ثابتېږي چې په ځینې مضمونونو کې داسې مواد شتون لري چې یا خو پکې د اسلام پرته مذهبونو په اړه غلط معلومات دي او یا هم پکې نفرت خوروونکې خبرې دي. او دا چې د پاکستان د تاریخ په مضمونونو کې هم د اقلیتونو ذکر نه دی شوی.
کلاس 9 تو 10 پاکستان سټډیز ته ګورو نو د دې کې مونږ ته زمونږ د هیستوري یو سایډډ ورژن ملاويږي چې مسلمانان داسې کړي دي داسې کړي دي. کله چې مونږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي، دلته هندوانم دي، کریسچن بیلیورز هم دي، سیکانم دي. نو مونږ ته داسې لګي چې دا پورشن چې دی د زمونږ آباد دا ټوټلی ایکسکلوډډ دی زمونږ هیستوری کې د دې ځای مونږ
د آل پاکستان هندو کمیونټي مشر هارون سربدیال وایي چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي د پاکستان د جوړېدو د تحریک چټک غړي لکه د هندو مذهب سره تعلق لرونکي جگندرناث منډل، پروفیسر جگننات چودري جانداس او د عیسائی مذهب اے آر کارلینیس، مستر ټرنر او ایس پی سنگا غوندې شخصیتونو ذکر هم په نصابي کتابونو کې نشته.
پنجاب نن په پاکستاني سم نه وي ک ایس پی سنگا چې غي یو مسیحي او غا د پنجاب اسمبلی یو ډېر اهم رکن چې څو وخت چې د انډیا او د پاکستان اتیا ووټونه برابر شو نو یو ووټ داسې وا هغه د ایس پی سنگا وا چې هغه پاکستان په حق کې ورکړن نو پنجاب چې دی هغه د پاکستان هیڅ شوا پکار دی چې هغه ایرو تور باندې چې زمون کتابونو کې دا ذکر وشي.
خو د اباسین قلم رائټرز اسوسییشن صدر او د کالج ریټایرډ پرنسپل روشن خټک وایي چې یوازې په نصاب کې بدلون سره د نفرت خورولو مخه نشي بندې دي ځکه چې د امن د تعلیم لپاره په نصاب کې بدلون او تربيت شوی استادان لازم او ملزوم دي.
یو استاد چې کم دی هغه د جهاد تعریف داسې کوي چې جهاد چې کم دی دا د معنا دا کوشش کول چې مثلا یو ماشوم چې کم دی هغه مهنت کوي او یو ماشوم چې کم دی څوک په سړک باندې پوری کی یو ماشوم د لارې نغزې لري کی نو دا جهاد دی دا ثواب دی. او دغه جهاد معنا چې کم دا یو بل استاد چې وته کوي هغه وته جهاد مطلب دا دی چې دا کفار سره جنگو کې ټوپک والے تورې والے یو پیچ باندې استادان نه وي او دا غوي ټریننګ نه وي نو هغه نصاب یوازې څه نشي کولای.
13 کال د دسمبر په 14 نیټه په خور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د بری درستو ملک د امن د ټینګښت لپاره تر هشوي نېشنل اکشن پلان کې هم قومي، مذهبي یا مسلکي نفرت خوروونکو لیکونو او بیانونو باندې بندیز لګول شوی دی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال اړ ته تاسو غوږی د زینو قبایلی سیمو استادانو د ترقی او نکې دو په خبرګون لتیریونی رایسي احتجاج پیل کړی دی. د هغه سیمو سیدونکو وای د پاکستان په پارلمان کې د دوی استادی د دا مسله هوار کړی ځکه چې د استادانو احتجاج تاوان د دوی بچو ته رسیږي. په پارلمان کې د قبایلی سیمو استادی وای له قبایلو سره یوازې په تعلیم کې نه بلکې په هر برخه کې ظلم کیږي. نور تفصيل د منور شاپ رپورت کې ورو
کوي خواته په قبایلی سیمو کې یو شمیر سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او یا غیر فعال دي، نو بلې خواته د فعال سکولونو او دا راز د کمیونټي سکولونو استادانو په احتجاج لاس پورې کړي. د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د دوی نوکریانې د پخې یعنی مستقل کړي شي، او مستقل استادان بیا وایي چې دوی ته د ترقی ورکړل شي. خو قبایلی ولس شکایت کوي چې په هر حال کې د دې سیمې په زرګونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې کیږي. د قبایلی سیمو نه منتخب شوي د پارلیمان غړي دې مسلې ته څنګه ګوري؟ په قامی اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نماینده مولانا جمال الدین په دې حق له وویل،
اصل د قبایلو سره یو ظلم نه کیږي، ظلم نه کیږي. د تعلیم په حواله سره امدارنګ سکیم دغنا، د هیلث حواله سره، د مور د مرکزی حکومت، د صوبایي حکومت، د فاتا سکرټریټ ته قبایل اچیو غونډه سره تقسیم کړی دي چې فاندنګ ورته مرکز ورکوي، پالیسی صوبایي حکومت جوړوي او انتظام فاتا سکرټریټ کوي. نو دا زه د ظلم، د جبر، د استبداد نه بغیر بل تعبیر نشم کولای. موږ ته دوی چې کوم دغه نه سہولیات راکې په دې بنا باندې، بلکې مشکلات راته پیدا کوي، چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
دا راز د مومند جنسینا منتخب شوی د سینټ غړی هلال رحمان وای، د لړکې زیاتره د انتظامی معاملاتو له وجې مسلې راوسته کیږي، او په نتیجه کې یې په خاص توګه د تعلیم څنګه ډېره متاثر کیږي.
کوم علاقو کې د تعلیمي ادارې قائم شوی وي، نو فاټا سیکریټ یا دغه اپګریډیشن په هغه وخت کې نو لیږلې، نو زیاتره د ټیچر امپلایمنټ او هغه د وجې پاتې شوی. بیا چې رسومه کې سونه په دې حواله سره په سټینډینګ کمیټې کې موږ یو میټینګ هم کړو سفران غریزه چې دا خو د ون سټپ پروموشن نه کوي، نو سونه چې فاټا امپلایز دي اگر ټول پرزیدنشل اورډر 13 لاندې، اگر کی پی کی لاندې خورازي خصوص د سی سرویس لاس چې کوم دی هغه په هغه باندې مطلب هغه ته دغه راغنه نشته.
هلته په قامی اسمبلی کې د کورم ایجنسی نه منتخب شوی غړی ساجد حسین توری وای، د استادانو غوښتنې جایز دي، دوی ملګرتیا کوي او په هر فورم باندې استادانو لپاره غږ پورته کوي.
هر ایم ان ای ته د خپل علاقې خپل ایجنسی ټیچرانو مکمل رابطہ شوی دی، او دی په حواله سره به مطلب در ټول ایم ان ای ګان به مو متره لند ورځ کې میټینګ کوو مشترکه به سره ان شاء الله په 7 تاریخ را روان دي. مونږ د دې مطلب مرګتیام کوو، आवाज به مو چته خبر هم پدې کوو.
د قبایلی سیمو منتخب پارلیماني غړي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې سیمې د استادانو مسلې دی په ترجیحي بنیادونو زر تر زره حواري کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال لري ته تاسې غوږی د باجبل زدکونکو او سیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په خپل ژمن ژمنه دي پوره کړي او زر تر زره دي هلته میډیکل کالج پرانځي. په پارلیمان کې د باجبل په اوسنی او پخوانی استاذي وای د دې کالج جوړولو پریکړه شاوخوا څلور کاله مخکې شوې و، خو تر اوسه ور باندې کار نه دی شروع شوی. بلخوا د روغتیا ادارې چارواکي وای د کالج لپاره د یوې زړې ودانۍ کارولو منظوري هم شوی و، خو دا کار عملی شوی نه دی. نور تفصيل د شانواز ترغزی پر رپورت کې.
د سیمې ځوانان چې په لورو پروتو میډیکل کالجونو کې سبق وای، وای چې هغه د ډیر مشکل سره مخ دي. کچرتن نزدې کالج جوړ و، نه هغه ته به تکلیف نه و. شازیب خان چې د باجوړ جنسي وسیدون کړي او په بولان میډیکل کالج کوټه کې د ډاکټرۍ زده کړې کوي. وای
باجوړ چې کوم سټوډنټان دی هغه په مختلف میډیکل کالجونو کې دی، هر کال تیم د باجوړ نه تقریبا 16 18 سټوډنټان چې کوم دي کنه دا په میډیکل کالجونو کې سلیکټ کیږي. په دې کې بیا په پنجاب کې، په سند کې، په بلوچستان کې او په کے پی کے کې نو په کار د چیرې دا په دغه باجوړ کې د میډیکل کالج جوړ شي. بل بل د دې سره د باجوړ د هسپټل چې کوم دی هغه حالات مور سړي ډېر ښه شي.
دغه کالج منځوري په تیر حکومت کې شوی و، نو د هغه وخت باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي اخوند د چټان سره خبره وکړي.
زمونږ کوم پارلمنټریان دي د باجوړ د ډېر بدقسمتۍ خبره ده چې دا هو هم د عوامو باندې څه توجه نشته دی. هغه په میډیکل کالج باندې نه ده، هغه د باجوړ په ترقې باندې نه ده. کله و د دې میډیکل کالج سره یو آی ډی یونیورسټي منظور شوی و د کورمې لپاره نه، کورمې چې باقاعده هغه آغاز شو، د هغه باندې کنسټرکشن شروع شو. خو زمونږ د باجوړ چې کوم میډیکل کالج دی نو هغه د وسه پورې غیر دی.
د باجوړ ایجنسی موجوده پارلماني غړي بسم الله خان نه هم دغه کالج د منسوبي پاره پختنه وکړه.
تیر گورنر او هغه په وخت کې منظور شو او په زور بلډینګ کې هم له مقرر کړی شو. هغه له پرنسپل د نیولو هم اراده کړې وه چې په دې کې روانو چلو. خو بیا په کې گورنر لاړې زمونږ د هغې په وجه باندې پاتې شو.
دغه کالج لپاره د ښار باجوړ ایجنسۍ د لوی روغتون ځینې ودانۍ هم ټاکلې شوې وه چې پکې به کار شروع کولی شي. د باجوړ ایجنسۍ د صحت د محکمې مشر ډاکټر ذاکر حسین وای
اوس چې کوم د 2015 لپاره کم ترقیتی پروګرام د سکیمونه دي په الفاټا سکیم کې چې کوم د میډیکل کالج منصوبه وا دا اوس هم شامل ده. او د مخکنه چې کوم خبره وا هغه داسې وا چې دلته زمونږ سره په باجوړ ایجنسۍ کې یو نرسنګ سکول او یو نرسنګ هاسټل وو. په هغه کې فیصله دا وشوله چې موږ به د دې دوه بلډینګز مرمت کارو بچو په دې زوړ بلډینګ کې شروع کړو پروګرام. د هغه نه پس چې کوم دی نو پرمختګ پکې نه شوی. د اوسه پورې
د سیمې ولس او د ډاکټرۍ تعلیم حاصلونکي وای چې حکومت دې په یاد میډیکل کالج د جوړونې کار خامخا شروع کړي.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو وخت شوې ده د مازیګر 4:30 بجې. ملیح امیرزاده نه به د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان وای د یونان لخوا نه قانونه کډوالو هیواد ته د لیږدول کیدلو په اړه ورته لاول نه اعلان ورکړل شو. کوسو پرته را لیږدول کیږي نو په کار د شهریت ښکاروي. دا خبره د پاکستان د داخله وزارت مطبوعاتو مشر سرپراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه. وړاندې په پاکستان کې د اروپای ټولنې دفتر په یو بیان کې ویلي چې نه حاصل وکړو پاکستانی او نه قانونه کډوالو ته اسناد جوړ کړو خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته واپس ستانه کړل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له هغې سیمې به د مدنیاتو پرستلو کارپل کری نو موري تیر مازیګر مشال ریډیو 12 د دې مقصد د مدني ازیر مو په کارولو سره ولسته د ژوند د سنتیاوی برابرول او پرمختیاي کارونه کول دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د طالبانو مشر ملا اختر منصور تنیزې او شمیر طالب مشرانو په حواله لیکي چې نو موري د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په یو وسواله شخړه کې زخمی شوې دي او په یو شخصي هسپتال کې علاج روان دي. بلخو د طالبانو ویان د ملا منصور د زخمی کېدو یا وژنې ټول خبرونه ردوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خاصو کوو په عملیاتو کې چې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ترسره شول د طالبانو له یو جیل نه شپېته بندیان خوشي کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې دا خبره مهته راغلې ده. افغان چارواکي وای په ننګرهار کې تیر مازیګر په شډل سیمه کې د افغان پوسټ په بمباري کې د داعش لکتر لګه دولس وسلوال وژل شوې دي. وسلوال له په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکا یو لسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډلې ایز وژنې پرونی حمله له ترګره سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنگټن کې ولسته د وینا په وخت ویل دوی ته تر اوسه نه د معلومه چې دوه وسلوال ولې ډزې وکړې. د مصر پولیس وای د هیواد په سرحد کایرو کې پاتشي بمبریت کې دولس کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. انتظامی ویلي چې په موټر سایکل سپاره درو کسانو نن په ځان مې سیمه کې بوتلی بمینو غورځول او بیا له ځای او تختیدل. او د ایتلی او ساحلي ساتونکو 13 ورځ ویلي چې ژغورونکو خوښه 2000 کډوال له یو لسو ډوبېدونکو کشته بچ کړی دي.
ملي امیرزاده واچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړل. اوس وخت شوه د 19 پروګرام د یارانو مشال. په نننی پروګرام کې مو لیکوال او شاعر صابر شینواری ملمدي، د پروګرام نجیب امیر او هدایت سلطانی تاسو لپاره وړاندې کوي او په تکراری بڼه خبريږي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبريالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر.
د یارانو مشال
ستړي مشه اوریدونکو، نن د یارانو مشال خبرونه کې لیکوال او شاعر صابر شینواره زموږ ملمه ده. د ننګرهار ولایت هسکی منې اوسیدونکي دي. نوموړي په خیبر پښتونخوا کې هم د ژوند خسته ډېر کلونه تیر کړي دي، خو د مهال په جلال آباد کې میشته. صابر شینواره خپل د لیسانس ډیګري په انګلیسي ادبیاتو کې اخیسته او د کال 2000 راهیسي ادبي نړۍ سره تړلې پاتې شوی دی. نوموړی شاعري کوي، لنډې کیسې لیکلي او تازه تازه یو ناولم چاپ شوی چې نوم یې د باب دی په بیان د هنیمون کې. د لنډو کیسو کتاب هم چاپ شوی تر دې وړاندې او نوم یې د انسان په فاصله د انسان. همدارنګه د کیسو یو بل ټولګه او د شاعرۍ کتاب هم خپرېدو ته چمتو دي. صابر شینواره د دې ترڅنګ چې ادبي فعالیتونه کوي، له تیرو لسو کلونو راهیسې له بېلابېلو نړیوالو موسسو سره په مهمو پوسټونو کار هم کړی دی. نو نن به د دغه ګلګل شخصیت سره په یارانو مشال پروگرام کې خبرې کوو. صابر شینوار صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
مننه امیر صاحب، خوشاله اوسئ.
ژوندی اوسئ شینوار صاحب. ستاسو د ناول د نوم په اورېدو ماته د کلیوال خټک هغه شعر را یادېږي، وایي: خلکو به شور کولو، خلکو به غوغا کوله، او کیسه د شپې وه، لیونی په سپین سبا کوله. نو باب دې په بیان د هنیمون کې مو چاپ کړو، څنګه خلکو غوغا وکړه کنه؟
یاره امیر صاحب، زما خو دومره توقع نه وه د ملګرو د دومره مینې، او د نوم خبر چې د دې کتاب په دومره استقبال کېږي، زه د ټولو ملګرو ډېر ډېر احسانمند یم او ممنون یم. اوس هم چې دی نو دا کتاب کوم ملګرو ته رسېدلی دی او لوستی دی، د هغې مینه ما ته رارسي، د هغې پیغامونه، نو زه ډېر حیران یم او شکر گزار یم د دې. یہ کتاب دے دے رکھا ہر گلے او کو راتہ کے چلے رندے مینہ کر رکھا.
او استاد سو دا ناول لکھنے اول ہسا وکنا
دا اول ہسا دا دا نمبر ناول دے ولا سینا تاتی ناول دے.
صحیح شنوار صاحب، ما په هندی او پاکستانی ادبیاتو کې دغه جرأت لیدلې چې په هغو موضوعاتو هم لیکوالو لیکل کړي چې په عامه توګه خلک ور باندې د لیکلو جرأت نشي کولای. د منټو نه نیولې تر خوشوند سنگ پورې لیکوال زموږ مخې ته دي. په پښتو ادبیاتو کې هم خال خال مثالونه لرو. تاسو چې دا ناول لیکلو له روایتي کرکتونکو مو ویره احساسوله، خاص کر دا نوم یې دا سده چې تنقید گنجائش په کړي لیدل کی.
نو د سده چې یا مې صبر لیکون کی تا دا څنګه شي ته یې کنه چې دا به کاری ولستون کې د کوم څه ته ده دا پیغام تاسو ورني سي نو هغه کاری په لیدو باندې چې نو هر لیکوال د خپل مسؤلیت احساس کوي او خپل لیکام عمر توانایي کوشش کوي چې ودیږي. کله چې ما دا ناول لیکه نو زما مخې ته دا خبرې وې چې ځینې هغه موضوعات چې ملګرو نه شاید پاتې هغه باید راواخیستل شي، که په هغه کې د زبانو بیان د تازګۍ خبرې، په هغه کې د موضوعاتو د راوړلو خبرې، په هغه کې هغه مذهبي او سیاسي اجتماعي نکات چې باید ذکر شي په ناول کې، ما کوشش کړی چې دا پکې راواخلم. او زما مخې ته د دې ناول د لیک په وخت کې چې دی نو کوم نومونه چې تا واخیسته دا ټول حضرات د هغې د لوست نتیجه او د هغې نه چې کوم زده کړه ما کړې ده هغه زما مخې ته وه، او ما پوره پوره کوشش کړی چې په دې کې هغه لوازمات د فکشن چې کوم نومونه تیار کړل، د راجندر سنگھ بیدی، د منټو، د کرشن چندر، د قدرت الله شهاب، او د دې خلکو ځکه مونږ دا کسان مخې ته وو نو مونږ به دا تک زیات لوستلي. حال دا چې زمونږ مخې ته د انګریزي ادب خو ښه ناولونه شته، خو چې دی نو د لنډې رسیدګۍ په حساب باندې چې دی نو اول زمونږ توجه خامخا اردو ته وه، او بیا دې نوموړو حضراتو ته وه، ځکه چې دوی په برصغیر کې څه چې په افغانستان او د دې ځینې لومړي تر بنګلادیش او د تقریبا چې زما په خیال چې د ټولې اسیا په ډفیکشن په ادب باندې چې دی اثرات پرېښي دي، نو د دې حضراتو نه کوم او تجربه چې ما ته پاته کړې ده زما
شنواره صاحب. کما ناول لسته وی او بیا مې دا پروگرام کوله، خای زما پښتنه به د کیسې د ناول د کیسې په اړه د موضوع په اړه، خو ما زه اعتراف کوم ما ناول تازه بخي چاپ شوی دی، تر اوسه ما نه دی لسته. نو تاسو به اوریدونکو ته معلومات ورکوي او اوریدونکو نه هم هیله کو چې هغه اوریدونکو دې راشي چې کلونه کلونه دوی انتظار کوي مشال ریډیو ته. اوریدونکو زموږ زاړه ملګری چې دی مونږ په غوښه خوشحالي ګو، زموږ ویاړ دی، خو لږ د نورو ملګرو ته هم نوبت ورکوي. هغه ملګري چې دا ادبي پروګرام دی، ژوندی پروګرام دی، یو پښتنه ذهن کې لرئ نو د پښتنې سره راشئ. زموږ همکاران به ستاسو ټلیفونه هم موږ سره مخامخ کړي. تاسو که شینوار صاحب اوریدونکو ته ووایئ چې ستاسو د دې ناول موضوع صدایا لوستونکي په کې هغه څه موندلی شي چې د کتاب نوم ورته سترګه کو نه وي.
نو خامخا دا یو هنیمون دی امیر صاحب، د دوه کسانو چې هغه یو کس چې د چا واده دی هغه زما ملګری دی، او په عام ژوند کې زه ورسره د ټولو ملګرو په نسبت زیات ټینګ ده. نو دا زما د دوه ملګرو کیسه ده، بلکې د یو ملګري کیسه ده چې د هغه واده وشي او زه د هغه په واده کې چې دی ګډون وکړم، نو بیا هغې هنیمون ته ځي. نو بس دا د هنیمون کیسه ده، چون زه د ده نږدې ملګری یم، نو دا به د دنیا اول هنیمون چې یو درېمګړی کس هم ورسره وي.
نو د زمانه بغیر چرته نه ځي نو مام د ځان سره په هنیمون کې بوزي
خو خلک وایي چې چې نه کار کې څه کار خو تا کار پیدا کړي نو ناول دې لیکل
بس دا کیسه ده په دې کې د دې په توسط تا خبرې چې زما په زړه کې هغه ما کړې دي د دې هنیمون د ذکر په سبب باندې
صحیح
په دې کې چې ده نو ټول نکات شته مذهبي نکات شته به کې کوم مذهبي پیښې چې اوس دي مونږ ته راپېښې د مذهب په نوم باندې کمې کشي دا په کې شته د پښتانه د ژوند تقابلي مطالعه په کې شته د دې ځای د پښتانه د وطن او کوم ځای ته چې مونږ په هنیمون د په چکر ځو د هغې ځای د ژوند دا مسایل په کې شته نور د انسان داخلي کم نفسیاتي ګوندلکونه منافقتونه چې دي دا په کې شته سیاسي مسایل په کې شته کوم چې پښتانه سره پېښې دي او د تقسیم او د ویش او د محرومتیا او د دین نیولې تر اجتماعي ټولو مسایلو پورې پکې
شنوارې صاحب
یاد چې د هنیمون بیلابیلو مناطقونه تیریږو او دا هر یو ځای بل ذکر دی
شنوارې صاحب واسه یو اصري سوچ دی ګینی ما وعده کړې تاسو وعده کړې د هنیمون د پښتنو لپاره یو نوې شی دی اکثر خو پښتانه چې زوی له وعده کوي نو له ورته یو کوټه جوړه کی یو ګینی هغه مور او پلار سره په یو کوټه کې سملی یا ټوله کورنۍ تقریبا په یو داسې کور کې ژوند کوي چې هلته ډیر بندیان وي او د اوسېدو غزه بیخي کم وي نو وی به داسې خلک هم پښتنو کې چې د شاتو میاشت یا د هنیمون مناوي او دی زی په سفر باندې د واده په اوله میاشت کې سیل سپاټو د پاره یا چکر د پاره
یاره زما خدا سي خیال لذي کې دا باندې رقم افې سر دي چې هغه هنیمون ته وي ځکه چې دا د پښتون کلچر پر روایت کې دا شې نشته کنه او چې نه یو شی په کلچر کې نه داګه د پاره نوم هم نه وي ځکه ما د دې لپاره پښتو ترجمه ټکی هم پیدا نه کړ شو خو پښتانه چې دي اوس خو هغه پخواني حالت نه دی چې پوله او پټې بلکې اوس خو پښتون باشعوره دی تعلیم یې کړی دی ګرځېدلی دی د اوسني مصیبتونو د وجې نه په ټوله دنیا خور دی نو خامخا چې دی نو هنیمون پېژني او زما کامل یقین دی چې بعضې فیصدي به هنیمون ته ځي هم نو دا چې زما ستا به کې نصیب نه دی شوی دا بله خبره ده خامخا هنیمون خلک پېژني او کله یې پیژني زما غوندې بعضي ملګري
بالکل هغه ملګری چې ولای د وادنه ده شوی او نو غواړي چې وادو کې نو د صابر شنواری کتاب د خامخول ولې د هنیمون په باره کې اسی په د پښتون اول شنوار سیبدا محل په کوم ډګر ولاړ دي ځوانان په کوم موضوعاتو ناولونه لیکي تاسو ته خپل لار څنګه جلا ساتلې
ما خو چې کوم ناولونه زما د نظر نه تیر شوي دي نو هغه داسې که سپین ویم زه یې نه یم متاثر کړی او د هغې پلاټ او د هغې ژبه او د هغې چې کوم د ناول جدید لوازې دي د دې نه ډېر شاته پاتې دي پلاټونه داسې پلاټونه انتخاب کړي دي چې هغه د ناول د ذکر نه مخکې لا مړه دي نو پمړه مړ پلاټ کې چې پاره کې ځان نه وي او ناګه ته بیا څه لیسن کې هم چې هغه سي د فن کم تو کې چې دی هغه کې نه کار کړی نو ځکه کم ناولونه چې ما لوست دي هغه صرف واقعیات دي او کیسه ده داستان د ناول په چوکاټ کې ډیر نه ځایږي متاسفانه دا خبره چې زه کوم زه خپه کېږم او زما ځینې ملګري به شاید په دې باندې تندې هم ګونج کړي خو کچا چې دی نو نړیوال ادب لوستی او یا دا کومې نږدې ژبې چې زمونږ سره لیدلې ناولونه یې لوستی نو او بیا د پښتو ناول ور سره په څنګ کې کېږي نو هغه ته ډېره مایوسي پیدا کېږي ما چې کوم ناول لیکلی دی او په دې کې بنو اوس د خپل ځان په هکله سړی رایې نه شي قایمولی ځکه چې دا یو کله کله ادبي کوم ضرورتونه چې دي هغه نه پوره کوي باید چې بل سړی په دې هکله خپل رایې ووایي خو زما ناول چې دی په دوه شیانو کې د عام کوم د پښتو ناولونه چې تروسه چاپ شوي دي په دې کې جدا دي یو ژبه چې ده د استعمال او چې دی د دې په دې ناول کې د واقعاتو منظرکشي زما په ناول کې ژبه او منظرکشي دا د دومره ستی دي او د دومره اعلی معیار دي چې
نو شینوار سے پختو ناول لکھن کو کہ امام دا اردو ناولوں ڈیر لوس تیزنی میں دا انگلیسی جو بھی ہم لوس تیزنی چھ بیا اردو تا ترجمہ شوی اغه ناول نولند کی سیم ہم لوس دی خو پختو ناول لکھن کو کی چھ زخ پل د کوم لکوالو نہ متاثر یم دا غوی اغه ناولون ما لزان سر بیا ای و بل نڑی را تخی پاگی کی دا نور محمد ترکی او د استاد شپون نمونه زه د یادولو وړ بوله متاسفه د چا د کار نه متاثر ځوانانو کې خو تاسو ویلې چې په فنی باریکۍ د لحاظ نه کمزورتیا ویني تاسو خدا د مشرانو لیکوالو ناولونه بم تاسو لوستي
مشرانو لیکوالو کې چې ما کوم ناولونه لوستي یا مې څه نو د فاروق سرور سګوان کوم ناول کې ده نن نو وطن حق کلمه کې چاپ شوی دی هغه بهترین ناول دی او زکه هغه سره چې دی هغه هغه لوسته کسته زمانی زی ملګری دی زمونږ مشر دی دا هغه په سګوان ناول کې کردار تراشی چې کومه ده هغه د اعلی معیار ده او اگر چې ژبه هغه د خپلې سیمې پورې محدوده ساتلې خو بیا هم دومره تاثر پکې شته او بلکې دومره واحده تاثر پکې شته چې هغه لوستونکي سره خره نه پرېږدي او ناول چې دی هغه ته اهمیت ورکړی دی هغه ډېر اهم ناول دی او نور زما یو کمزوري دا ده چې زه د ډېرو مختلفو ځایونو کښې د وظیفو د خاطره لږ لرې پاتې شوی یم کتابونه ما ته په وخت بعضې نه دي را رسېدلي خو کوم ناولونه چې اوس د ناول په نوم په کابل کښې چاپ شوي دي یا د افغانستان د تورخم د بېکاره دیکې نه را دېخوا چاپ شوي دي نو په هغه کښې د ناول لوازمات ډېر کم موندل کېږي زه ډېرو بعضو ملګرو ناولونه خري
مونږ په افغانستان کې ډایجسټونه نه لرو تاسو خو د پېښور کې هم پاتې شوي یاست هلته به مو لیدلې د کتابونو په سټالونو باندې قسمه قسم ډایجسټونه د وي او په هغه کې هم کیسې وي آیا ډایجسټ لیکونکو ته مونږ د هماغې درجې د لیکوال حیثیت ورکولی شو لکه عامو لیکوالو ته چې ورکوي او ناول لیکونکي ته یا لنډه کیسه لیکونکي ته او بله دا چې په افغانستان کې که ډایجسټ لیکنه پیل شي نو کیسه ییز ادبیات به ورسره عام شي او که نه لکه د خلکو به ډېر پام ځان ته وړي که نه
زه ډایجسټ انتهایي مهم بولم عامر صاحب انتهایي اهمه نقطه دې بیان کړه ڈائجسٹ چرے ادا پادب کی دا اسٹریٹ لیول دا کرکٹ دس دکڑے کردار ادا کی لکہ افغانستان کی اسٹریٹ لیول کرکٹ نشتا نوزکا خو اعلی لوگاڑی شاید میں خطرہ نشی اسٹریٹ لیول فٹ بال نشتا نوزکا دخا فٹ بالر تما نشی کی رہے تر سوچ کچھ پہ کچھ دروازہ پہ دروازہ میدان پہ میدان کرکٹ عام نشی بل لوگ عام نشی نو ملی سطح بانی خو لوگاڑی میں خطرہ نشی رات لے وہ ادب کی دا مجلو رسالو او خصوصا دا ڈائجسٹ ہم دا کردار دے ما چې فکشن زده کړی دی هغه ما د سب رنګ ډایجسټ نه زده کړی دی کوم به چې په 1900 یو اویا دوه اویا درې اویا کې چاپ کېده د پاکستان او د هند د تقسیم نه مخکې نو ځکه په کښې د برتغیر تمام اعلی درجې فکشن رایټران موجود وو لکه الیاس سیتاپوري د کرشن چندر د موپاسان د چیخوف ترجمې به په کښې وي ما سره اوس هم شته او ډېرې مې په احتیاط ساتلي هغه ډایجسټونه زه د ډایجسټ احسانمند یم د اعلی درجې د ډایجسټ تر څو چې په افغانستان کې تا چې کومه خبره وکړه ډایجسټ ټایپ ادبیات نه وي راوتلي زه فکر نه کوم چې هغه دې د ادیب ذهني تربیت وکړي او خصوصا د فکشن په هکله دې تربیت وکړی شي ځکه فکشن چې دی هغه به اول ته فکشن لولې د اعلی درجې فکشن کلونه کال دوه درې او چې ستا ذهنیت ذهن کې د فکشن مواد کښېني نو بیا به ته چې دی افسانه چې لیکې یا ناول چې لیکې یا انشایي ډرامه چې لیکې نو په هغې کښې بعد فکشن اثرات او خصوصیات واضح خو که یو سړي افسانه صرف د پوهنتون په سطح زده کړې په ادبیاتو کښې یا د بل ملګري نه او هغه کښېني یو افسانه لیکي نو دا به ډېره خام وي
شینواری صاحب چېرته مې لوستي وو چې په تاریخ کښې یوازې نومونه اصلي وي کیسه وي ټوله فرضي وي او په ناول کښې بیا د ناولونو چې وي دا نومونه یې فرضي وي او کیسه وي اصلي وي تاسو د دې سره څومره همغږي یې یا په بله معنا د ناولونو کیسه څومره حقیقي وي ځکه چې زه ته یو مثال هم درکولی شم ما د ځینو لیکوالو ناولونه هم لوستي دي او بیا دا غوی هغه یونلیک په هم لسته ده. په یونلیک کې ماده څه خبره و مونږ دلته هغه د دوی په غو ناولونو کې هم مخې تر غلي د خوشون سنگ او د شپون سیف د ناولونو هم مالوسته او د دوی هغه ژوندلیک هم چې مالوسته مماثلت پکشته ده. نو د دې مننه چې ځنې لیکوال هغه د خپل د داخلي ژوند چې د شخصي ژوند چې د غي ځنې برخې هم انزورول شي په ناولونو کې.
نو دا خو کوم محدودیت نه لري کنه، ناول یا تمام فکشن سفرنامه او پکې هم راځي، ریپورتاج پکې هم راځي او افسانه پکې هم راځي. د دې کوم محدودیت نشته چې ته به کوم موضوع اخلي او کوم نه، شخصي به اخلي او که نه خارجي به اخلي. خو د فکشن بنیادی ضرورت دا ده چې کیسه به 100% حقیقي حقیقی پدې معنی نه چې واقعي شي وي. مثلا زما دا ناول چې ده په هند کې ګرځېدلم، په نیپال کې ګرځېدلم، خو ما هند نه لیدلې او نیپال ویلا نه لیدلې، همدا دا هنیمون واقعي شوی دی. مګر دا کې سب په حقیقت بنا ده چې لوستل کې دا لولي نو داسې مناظر او داسې واقعات پکې نشي پیدا کولای چې وایي چې یاره دا خو نه کیږي. کیسه یا داستان چې وو هغه خو به هغه وو چې واقعیات به چې دی نو په سلو کې اتیا نوي دي سره چې دی هغه به دروغ وو. مثلا د چین ماچین خاطرې به بسنې دي او چې دی نو د باچا او د هغه د فتوحاتو ذکرونه به وو او په هغې کې به چې دی نو غیر حقیقي مناظر وو. مثلا یو کس به 100 چپه کول او توره به دومره چلېدله چې یو کس به پکې 100 مړه کول. نو هر موسم کې څنګه ټیټه درجه د وجرو او د مسافر خانو اوریدونکو به ناغه به ډیر په خوند باندې چې نه دې پوښتنه وو. په فلکی یا په ناوګ کې څنګه ځکه هغه صرف 100% چې نه هغه حقیقي ده او په کازن افیکټ باندې ولاړ ده. که چېرته څه په ناور کې څه یو واقع بیان کړي چې لوسم کې په دې واضح پوه شي چې راځه خو کې دا امکان نه لري نو ټول ناول لاړ ختم شي ختم شي. نو په ناول کې کیسه داسې حقیقي په کار ده چې هغه په انساني ژوند کې عملي واقع کېدونکي وي، امکانات یې وي او یا رښتیا شوي وي پېښه شوي وي. که چېرته په دې کې د علت او معلول کوم رب چې دی دا معمولي شان خطا شي نو بیا چې دی نو ناول ته ډېر غټ ضرر رسي او کیسې ته د افسانې
مننه ملګرو. تاسو د یارانو مشال پروګرام اورئ. نن را سره تکړه لیکوال او شاعر صابر شینوار سیب ملمه دی. د دوی ناول تازه تازه چاپ شوی باب دی په بیان د هنیمون کې. د دې کتاب په اړه موږ بیلابیل خبرې ورسره وکړلې. ستاسو د لنډو کیسو کتاب انسان په فاصله د انسان هم چاپ شوی، په دې اړه که د اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. دا کتاب څو افسانې لري، کله چاپ شو او د افسانو موضوعات مو څه دي؟
دا کتاب خو امیر صاحب په 2003 کې چاپ شوی.
ښه.
هغه وخت زه لږ لرې وم نو داسې په سمه طریقه مې تقسیم نه کړلی شو، خو بیا هم زه نو ملګرو ته رسېدلی وی. په دې کې شپاړس افسانې دي، شپاړس پکې افسانې دي چې بېلابېل موضوعات پکې دي. په دې کې د جنس په بنیاد مسایل شته چې دا یو غالبه برخه ده، یعنې د جنډر کم دغه چې دي کشمکشونه چې دي دا پکې غالبه برخه ده. په ځینې نورو ستونزو چې د مذهب پر اساس حل کېږي، دغه د دین اسلام نه غلط خلک غلطه فائده پورته کوي، هغه افسانې شته یو دوه. نور مختلف قسم افسانې پکې شته، بېلابېل موضوعات دي.
صحیح. شنوار صاحب، مونږ خو عموما د شاعرۍ نه نثر کم لرو، نثر لیکونکي کم لرو، بیا په نثر کې چې لنډې کیسې تراشو هغه خو کم دی، بیا ناول لیکونکي بیخي کم لرو. خو که راشو په فکشن باندې د نقطه یا کره کتنه ته، بیا خو نو یوازې ښایي د ګوتو په شمېر هم نشویلې، د ګوتو د بندونو په شمېر لیکوال به ولرو چې څوک نقد کوي په داستاني ادبیاتو باندې. وجه یې څه ده؟ مونږ نقد زغمل نه شو که د نقد کولو نه ډارېږو؟
نه، دا دواړه شیان نشته دی، ځکه چې پښتون تعلیم یافته قوم دی. په دې دنیا کې زمونږ نه ډېر کمزوري قومونه شته،
من فتاکړه خلک یو خو خبره دا چې نه د نک میریو نه د تنقید د فناریو صرف بنیاد دې خبره دا چې دلته تنقید د پاره چې نو هغه هغه ته هم نشته هغه 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 زما کنه دا تیاره دلته چا کار نه کړي 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 د مشران ملګری دې نه خفه کیږي مثلا ناصر منګل صاحب او دې تلاشه چولې نورو ملګرو کار کړي په فیکشن په د فیکشن پر تنقید کې مگر هغه دومره نه دی چې هغه دلته تخم سازي وکړي ځمکه برابره کې تنقید ته نو لا عام تنقید دلته په پوره توګه پېژندل شوی نه دی عام نقاد په پښتو کښې نه شته د اعلی درجې عالم شخصیت دي فاضل شخصیت دي خپله د اعلی درجې تحقیقار پاتې شوي او ټوله سیمه منظرنامه ادب نړیوال د هغه په نظر کې او هغه چې دی د پښتو شاعرۍ او ادب پاک لار رایې قایمه کړي منصب سازي وکړي د پښتو ادب کوم کمی چې دي هغه په ګوته کړي من او لار ورته وټاکي چې او تر اوسه پښتو ادب په دې لار روان دی اوس دا په کار دی چې دا دا وشي نو عام د یو نقاد کمی دی نو د فکشن د نقاد خو لکه څنګه چې ته وایې بېخي ډېر کمی دی
ستاسو یو غزل دلته نه وړاندې کړو بیا به تاسو نه هم اورو نو تاسو هم خپل غزل تیار کړئ ځکه دینه پس به تاسو نه اورو په دولسی سلام کوم د هغه چا لپاره په دولسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمامه دنیا پریښې وه زما دپاره مونږ به یو بل ته د دنیا جهان کیسې وکړلې مونږ به یو بل ته د دنیا جهان کیسې وکړلې او پیژندنه به بیا پاتې شوه د بیا لپاره خدای خبر څه وخت به یو څوک لکه سپرلی راشي خدای خبر څه وخت به یو څوک لکه سپرلی راشي خدای خبر څه وخت به زینت شي د صحرا لپاره د سرک غاړه ده یخنی ده او یو څوک روان دی د سرک غاړه ده یخنی ده او یو څوک روان دی په دې تیاره کې څوک وتلی د آشنا لپاره او هغه صابر په هر لحاظ د پریښودو جوګو هغه صابر په هر لحاظ د پریښودو جوګو یو بې روزګاره شاعر ښه نه و داستا لپاره په دولسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمامه دنیا پریښې وه زما لپاره شینواری صاحب تاسو نه به ستاسو یو غزل هم اورو نو د خپرونې په دې شیبو کې تاسو ته غوږ
نو زما یو غزل دی چې
ارشاد
د ولاړ مزل په منډه باندې پایم د ولاړ مزل په منډه باندې پایم سره صحرا ده او تنهایی د ولاړ مزل په منډه باندې پایم شرابونه دي صحرا ده او تنهایم تعارف مې په یو دوه ټکو کښې وکړ تعارف مې په یو دوه ټکو کښې وکړ ما به څه ویل چې دا یم او دا یم او تعارف مې په یو دوه ټکو کښې وکړ ما به څه ویل چې دا یم او دا یم د خپل ذات د ګویاۍ نه هم وېرېږم د خپل ذات د ګویاۍ نه هم وېرېږم چېرته دا راته ونه وایي چې ستا یم او څه رڼا په رڼا ورځ حمله ور شوه څه رڼا ورځ حمله ور شوه څه تیارو چغې را وکړې چې بلا یم او راته هېڅ چا غږ ونه کړو چې ما وي خدای خبر شه چې صابر زه د چا یم
ډېر ښه ډېر ښکلی غزل
شاعري ده نو
ډېره زیاته مننه صابر شینواری صاحب ستاسو خبرې دومره خوږې دي چې مونږ په د پروګرام د وخت په ختمېدو پوه نه شولو که ژوند وي بیا به له خیره تاسو زموږ خپرونې ته راځئ کزوم او دا پروگرام هو تاسو برا سره اوس ته پارا در نام خخه کو ډیره زیات مننه چې وخت مرا کو په دې خبرونه کې سره مل مشو
زم ډیر ممنون شم خوشاله اوسې مې راغلی
کور مو دا اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروگرام مو اوریدل هم دې سره خپل قربان نجيبه مرته اجازه ورکړي د الله پامن پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو